آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پرونی غونډه ځنډیدلې ده. د سوریې د منبج ښارګوټ ته په زرګونو کسان بیرته ستانه شوي دي. او د امریکا د نیویارک په ښار کې د یو جماعت ملا وژل شوی دی.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د زمری اسد څلېرشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست میاشتې 13مه کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې توقع ده د آج په ساحل کې د اکتوبر په میاشت کې د نوي اساسي قانون په باب ملي ریفرنډم یا ټول پښتنه وشي. په نایجیریا کې یو ورځنی جشن پر امیدۍ ځکه بدل شو چې په دې هیواد کې د پولیو ویروس یو ځل بیا پیدا شوی ده. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ دوه په دوه غونډه ځنډیدلې ده. د ملي واده د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه مهال رابرسېر سپوله چې عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ وویله چې د ده او جمهور رئیس ترمنځ په یو شمېر موضوعاتو اختلافات شته. د ملي واده د دغو دوو مشرانو ترمنځ اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي. د غونډې د ځنډیدو او د اختلافاتو په اړه به د کابل نه د ممتاز رهي بهیر رپورټ واورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ارګ او اجرائیه ریاست ترمنځ له جدي اختلافاتو پرده پورته کړه او ولسمشر غنی د چارو په ترسره کولو کې په خپل سری تورن کړ. خو ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل هغه کسان یې د قدرت په انحصار تورنوي چې پر وینا یې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د هغوی ګټې له خطر سره مخ شوي دي. ټاکل شوی وه چې د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ په ارګ کې دوه په دوه لیده کاته وشي، خو د دواړو ترمنځ دا غونډه ونه شوه. د اجرائیه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل دواړه مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر دوه په دوه سره خبرې وکړي. په ار کې یوې سرچینې تایید کړه چې دا غونډه تر سره نشوه او لا تر اوسه معلومه نده چې کله به دواړه مشران دوه په دوه سره غونډه وکړي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات به د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي.
د کابل نمو د ممتاز بهیر رپورټ واوریدی. اوس هم نور خبرونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د رواني عیسوي میاشت په پای کې ترکیه ته سفر وکړي. سپین ماڼۍ ویلي دی چې جو بایدن به د اګست په 23مه نیټې ترکیه ته ولاړ سي. دا به ترکیه ته د جولای د 15مه نیټې د ناکامو کودتا وروسته د یو غربي مشر لومړی سفر وي. د امریکا او ترکیه ترمنځ روابط وروسته له دې نه خراب سوي دي چې ترکیه د امریکا نه غوښتي دي چې فتح الله ګولن دی ورته وسپاري. ترکیه په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور پورې کړی دی چې د جولای د میاشت په ناکامو کودتا کې لاس درلود. د ترکیه دولتي خبري اجانس اناتولیا پرون خبر ورکړی دی چې ترکیه د امریکا نه د ګولن د نیولو لپاره رسمي غوښتنلیک تیاروي. څو ورځې مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي وو چې امریکا ترکیه ته د ګولن د سپارلو په اړه دغه فیصله مثبتې اشارې ښودلې دي. خو د ترکیه سر اعظم بینالی یلدرم دا خبره تکرار کړې ده چې د دې موضوع به د بایدن د سفر په جریان کې د کوم سازش په اړه خبرې ونه سي. سر اعظم ویلي دي چې د امریکا سره د روابطو ښه کول په دې اړه لري چې ګولن ترکیه ته وسپارل سي او په دې موضوع به نور مذاکرات ونه سي. د سوریې د منبج ښارګوټي ته په زرګونو کسان بیرته ستانه سوي دي. دغه ښارګوټی چې ترکیې ته نږدې پروت دی، هو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش نه د جمعې په ورځ ونیوي. نور تفصیل د شخلا رحیم زوی نه.
هغه ویډیوګانې چې د کردستان څلېرشت تلویزیون خپرې کړي دي پکې ښودل کېږي چې لسګونه موټروانان په هغه سړکونو تیریږي چې خوره خزلو نیولې دي او دواړو خواته یې داسې تعمیرونه دي چې په جګړو کې ویجاړ شوي دي. په ویډیوګانو کې نارینه، خزی او ماشومان هم لیدل کېږي چې په خو د شاوخوا کلونه د خرګوټي ته راستنیږي. دا کسان د خرګوټي نه هغه محل وتیری و چې د سوریې د دیموکراتو قوتونو وسلوالو د خرګوټي د نیول لپاره د داعش خلاف جګړه کوله. په خرګوټي کې نارینه و چې خوشاله و خپلې ګری خرولې دي او خزو خپل تور نقابونه ته ور اچولې. د هغه څه و چې د نږدې دوه کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په منبج کې په خلکو تحمل کړی و. په ویډیوګانو کې دا هم لیدل کېږي چې خزی د سوریې د دیموکراتو قوتونو وسلوال په غېږ کې نیسي او نور بیا د سګریټو په څکولو چې د داعش په وخت کې بند و د داعش نه د خرګوټي نیول مانځي. په لسګونو ماشومان هم لیدل کېږي چې کمرمنانو ته خپل لاسونه خوروي. د ځایي پوځي شورا چې د سوریې د دیموکراتو قوتونو متحده ډله ده یو ویان پرون وویل چې اول ورځ چې په منبج کې ژوند بیرته عادي شوی دی. د دغه خرګوټي نه د داعش وسلوال پرون د جمعې پرز ووتل او د جرابلس ښار ته د زرګونو ملکیانو سره یو ځای وتښتیدل. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا د نیویارک په ښار کې د جمعات ملا امام وژل سوی دی. پولیس ویل دی چې د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان د جامع جمعات امام علاودین اکونجی چې 55 کلن و او ورسره یو بل کس چې 45 کلن و په ډزو وژل سوی دی. د نیویارک پولیس ویل دی چې پیښه د شنبې په ورځ د ماسپښین د لمانځه وروسته سوی ده. پولیس ویل دی چې تر اوسه د قتل انګیزه نه ده معلومه او دا نسی ویلی چې آیا دا کسان د دې لپاره چې مانان وژل سوی دی او کنه. د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان جمعات زیاتره بنګلاديشیان ورځي. په سویس کې په اورګاډي کې شپږ کسان هغه مهال ټپیان سول چې یو کس په اورګاډي کې اور بل کړ او مسافر یې په چړې ووهل. په ټپیانو کې شپږ کلن ماشوم هم شامل دی. برید کوونکی 28 کلن دی او د سویس اوسیدونکی دی. پولیس ویلی دی چې هغه د اورګاډي په ډبه کې چې پکښې خلک سپاره و تیل وپاشل او بیا یې اور ورته کړ. په پیښه کې بریدګر هم زخمي سوی دی او اوس په روغتون کې دی او زخمیان هم د زخمونو او سوختګي لپاره روغتون ته انتقال سوي دي. او د امریکا په جنوبی ایالت لوزیانا کې د سختو بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د بارانونو وروسته د لوزیانا په جنوب ختیځ کې چې د نیو اورلینز ښار هم پکښې شامل دی سیلابونه راغلي دي. د امریکا ملي ګارد ویلي دي چې سیلابونو دوه کسان وژلي دي او تر زرو نور کسان دوی ژغورلي دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 8 دقیقې شولې. د هم دروانې خبرونه لمړی مطلب. د بغلان ولایت د خنجان په ولسوالۍ کې د سیمې خلکو د شمالي ولایتونو او کابل ترمنځ لوی لار تړل ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ کې د دغه ولایت د اندراب اوسیدونکو د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ غزیدلې لوی لړ د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کابل شمالي او شمال ختیځ ولایتونو لوی لړ د خنجان ولسوالۍ له بازار تیریږي. په همدغه بازار کې د بغلان د بلې ولسوالۍ اندراب اوسیدونکو دغه لړ له تیرې ورځې راهیسې د ترافیکو پر وړاندې تړلې ده. د سالنګ لوی لار هغه وخت وتړل شو چې د پکتیا د جاني خيلو په ولسوالۍ کې د ملي اردو ملي پولیسو د هغه سرتیرو د محاصره کېدو راپورونه خپاره شول چې د اندراب اوسیدونکو دي. د بغلان د امنیه قماندانۍ ویان جاوید بشارت وایي چې تیر شپه نا وخت مظاهره کوونکو لار د موټرو پر مخ خلاصه کړې و خو سهار بیا تړلې ده.
هدف از یې است که باید تمام کسان که دوج موسره مونده و زخمی زپا دارن.
د دوی هدف دا ده چې د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې چې د اردو پولیسو د افسرانو جسدونه او ټپیان پاتې دي او ژوندۍ کسان محاصره دي باید د خلاصون لپاره هڅه وشي. بشارت وایي چې خلک دعوه کوي چې د دوی د سیمې تقریبا 200 تنه په پکتیا کې پر دندو ګمرل شوې دي. د خنجان ولسوالۍ د امنیه قماندان قدرت الله مطبوعاتو ته ویلي چې د اندراب ولسوالۍ له اویاو څخه تر اتیاو پورې اوسیدونکي د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري. هغه زیاته کړه چې له څو ورځو راپه دې خوا په جاني خیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وشوې او د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال راغلی چې د سرتیرو جسدونه او ټپیان د جګړې په میدان کې پراته دي. هغه وایي چې دوی ته دا احوال هم راغلی چې دولت یې جسدونه او ټپیان نشي رايستلی نو دوی په همدې خاطر مظاهره کړي. د خنجانو د امنیه قومندان وایي چې مظاهره کوونکي ټول د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د سرتیرو خپلوان او قوميان دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی سید اغا وایي چې دولت باید د دغې ستونزې حل ولټوي چې د خلکو ستونزې حل شي. جنوب ختیځ زون کې د امریکا غک خبريال محمد ابراهيم رحيمي وایي چې لس ورځې وړاندې د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مخالف وسلوالو ترمن سخت جګړې شوې وي. هغه زیاتوي چې اوس ممکن خال خال سیمه کې جګړه وي خو لوی جګړې پای ته رسیدلې. د امریکا غک د پښتو څنګه خبريال رحيمي وایي چې د لومړی په لیوا ویان تورن عبد الله ورته ویلي چې د جانیخیل ولسوالۍ لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري بند شوې ده. هغه زیاته کړه چې چارواکي وایي چې په لار کې مخالفینو مینونه ځای پر ځای کړي او اوس مهال پرې تګ راتګ نه کیږي. خو د افغان ځواکونو لخوا په سیمه کې عملیات پیل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او سندرندونکو یو نړیواله موضوع درته اورو. توقع ده چې د آج په ساحل کې د اکتوبر په میاشت کې د نوي اساسي قانون په باب ملي ریفرندم یا ټول پښتنه وشي. په داس حال کې چې جمهور رئیس حسن قواتره یې ملاتړ کوي، د حکومت سیاسي مخالفان په نوي اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیال د قام رامنځته کولو ته د شک او تردید په سترګه ګوري، چې لامل یې په هغه هیواد کې یو غټه سیاسي لانجه پیدا شوې ده. پام وکړئ، د ابیجان د امریکا غږ د خبریالي ایملی آف راپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروروي.
جمهور رئیس الحسن قواترا غواړي چې په نوي اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیال او د سنا مجلس ته ځای ورکړي، مګر د حکومت د سیاسي مخالفانو نظریات په دې ارتباط د جمهور رئیس له نظر سره په بشپړه توګه متفاوت ښکاري. جمهور رئیس قواترا غواړي چې د آج د ساحل په اساسي قانون کې د تابعیت ماده اصلاح کړي، ځکه چې همدغه ماده د لویدیځ افریقا په دغه جنګ ځپل هیواد کې څو ځلې د کلونو کلونو کورنیو جنګونو سبب شوې وه. د جمهور رئیس الحسن قواترا سیاسي مخالفانو په دې پلمه چې د هغه مور او پلار د آج په ساحل کې نوزګېدلي، هغه ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان د کاندیدول حق نه ورکوو. جمهور رئیس قواترا چې په متحده ایالاتو کې عالي تحصیلات سرته رسولي دي، په 2010 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ په پای کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، مګر مخلو جمهور رئیس لارن باګبور ته د قدرت د ورحواله کول نه ډډه کړې وه او د دواړو ترمنځ خونړۍ جګړې ونښتې چې څو میاشتې دوام وکړ. کله چې قواترا قدرت ته ورسېدو، نو په موجوده اساسي قانون کې د بدلون راوستلو ژمنه کړې وه. هغه دوه وار انتخابات ګټلې دي، که څه هم چې د اساسي قانون د مسودې متن تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. کوم بدلونونه چې ښاغلي قواترا په روانه میاشت کې په خپلې وینا کې ذکر کړي وو، د جمهور رئیس د مرستیال د څوکۍ تشکیل او د سنا د مجلس جوړولو یادونه پکې شوې وه. د حکومت سیاسي مخالفانو کلک مخالفت کړی او په هغه هیواد کې یوه غټه لانجه راپورته شوې. مخالف ګوندونه په جمهور رئیس باندې الزام لګی چې د ولس سره په سمه توګه مشوره نه ده کړې او د ټول خلکو ترمنځ توافق نظر په دې اړه نه دی حاصل شوی. د مخالفانو د ائتلاف ویان بامبا موریفيري امریکا غږ ته وویل،
که
یو څوک نوی اساسي قانون جوړوي او ولس ته وړاندې کوي، نو لازمه ده چې ټولو خلکو ته د اساسي قانون په اړه د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق ورکړي. جمهور رئیس باید په دې ارتباط د بنیادي او اساسي معیارونو پیروي وکړي، باید چې یو باصلاحیته کمیسیون تشکیل کړي. درسته ده چې دا کار به د ضرورت سره سم وخت ونیسي، مګر د نوي قانوني سند په باب د ژورو او بشپړو مناظرو بغیر چاره نشته. جمهور رئیس قواترا د خپل واک نه په استفاده په ولس باندې د خپل خوښي اساسي قانون نه تپي، چې دا د ټول هیواد د موجوده سیاسي نظام او ټولنیز جوړښت د سرنوشت مسله ده. جمهور رئیس اصلا په دې فکر دی چې د نوي اساسي قانون په مرسته درېمه برخه غړي به په خپل خوښه نومي، چې دا کار په خپل ذات کې د اختیاراتو د جلا کولو د روحیې سره مغایر عمل دی. د یو با اختیار سنا مجلس د جوړولو په اړه د مخالفانو وایند ویل
Il nomme un tiers des sénateurs. C'est contraire.
De comme dalo asazo che pade ale basun ki barkha khaste ze aksariyat pade bawru che jumhuriyat de nazar baraks daj de sahel de jumhuriyat ulus nawi asasi qanun ta zarurat na ladi ulus nur zarurat na ladi che bay lundi to barta workal shi misal patoga hukumat bay de rozmara shiyano de nur khunu zarati tawlo beruzgare de lman zawlo او په دولتي ادارو کې د فساد او بډو حصول په ضد اقدام وکړي د اساسي قانون بدلول دومره عاجله خبره نه ده د عاج د ساحل د مدني ټولنې د سازمان غړي کوژدو امریکا غږ ته وویل چې د نوي اساسي قانون په باب د ټولو خلکو نظریات باید په پام کې ونیول شي په پوره غور باید دغه پروسه سرته ورسیږي
de la fragilité du tissu social
da de khabar zarurat zaka ziyat ehsasi gi che zumang ijtemai aw tolaniz bunyaduna de ziyat kamzor shwi di aw dawlati organun ta che da masarif aw ikhrajat la para kuma budija aw kawalki gi lazima da che pa maqul aw munasibat wo ge masraf ki daaj da sahel da madani tolan sazman da hukumat na wakhri che da milli referendum ya tol pukhtani na makh kire ulasta da nawi asasi qanun da masawede da matan paada malumat war ki aw pa muhtawiyat da aga ki aw da hukumat nazariyat da wawri hukumat pa october ke da milli referendum ya tol pukhtani da rabalulna daaf da makh ki baid da kar sar ta warasay daaj sahel pa naliwala kasha tol tolu ziyata koka tawliday
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او سمدرندونکو په نایجیریا کې د ماشومان د ګوزان یا پولیو په حق لای یو راپور لرو په دې هواد کې یو ورځنی جشن په ناومیدۍ بدل شو ځکه چې په دغه هواد کې د پولیو وایروس یو ځل بیا پیدا شوی دی ورسره هغه چې دوه ماشومان د دې وایروس له کبله فل شول نایجیریا به د پولیو د واکسین کولو پراخه مبارزه بیا پیل کوي ولکه چې د نایجیریا د بورنو په حالت کې به شاوخوا 15 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريالي کارول پرسن په دې راپور کې اوري
ټاکل شو چې نایجیریا له پولیو نه د خلاصي جسن او ول منځي خو په دې هفته کې راپورټ ورکړل شو چې دوه ماشومان دغه ناروغي له کبله فل شول دغه هیواد اوس د پولیو د واکسین کولو پراخ پروګرام په نظر کې لري چې دا به د دوشنبه په ورځ پیل شي نایجیریا او نور هیوادونه د دې ستونزې سره مخامخ دي چې څنګه دغه وایروس محو کړي د پولیو وایروس په نایجیریا کې بیا پیدا شوی دی نایجیریا په افریقا کې ورسته هیواد دی چې دغه وایروس پکې موجود دی اوس دغه هیواد په شمال کې دوه ماشومان به په ټول ژوند کې انفلج وي بوکو حرام د هیواد په شمال کې د پولیو د واکسین کولو مبارزه خطرناک کړې ده ډاکټر محمد علي پټ د قبایلی مشرانو د باور په پیدا کېدو کې امرسته کړې ده د خپل پلانني هیواد کې کار کولو ته دوام ورکوي چې پولیو ختم کړي د ډیوک د پوهنتون استاد ډاکټر محمد علي پټ ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
That trust we have maintained it Chigiri Foundation with support from Bill and Melinda Gates Foundation is continuing to work on community engagement through the Northern Traditional Leaders Committee on Primary Healthcare and Polio Eradication and that will continue
Manga daga bawar pada kare da the Bill aw Melinda Gates the foundation pamrast sara the Chigiri Foundation the rokta de lumri khidmatuno aw the polio de lamanzawlulo pa barak de shamal de ananawi mushranullare de tolane pa satha karta dawam urkawi aw da koshish ba hamda se rawan wi د پولیو د لمانځه په وړلو کې د نایجیریا انډیوالانو خپل امرسته دوه برابر کړی ده چې د نایجیریا سره د پولیو په محو کولو کې امرسته وکړي د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول د مرکز غړی جان وات فیول خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي
The changes that have been made over the last couple of years in the polio program in Nigeria resulted in a very professional operation that is able to deliver this response.
دغه بدلونونه چې په نایجیریا کې په تیر څو کلونو کې منځ راغلي دي نو دا د ډیرو مسلکي کارونو نتیجه ده چې په دې ځواب ورکولو سره حقادر شوی دی. په داسې حال کې چې نایجیریا د ناکامۍ سره مخامخ شوی ده، نړۍ د پولیو محو کولو ته نږدې شوی ده. راپورټونه وایي تر اوسه پورې په 2006 کال کې یوازې 30 پیښې لیدل شوي دي. تقریبا 70 کاله پخوا په یو کال کې د پولیو د خپرېدو په علت 500,000 کسان مړه یا فلج کېدل. یوازې په دوه نورو هیوادونو کې د پولیو راپورټ ورکړل شوی دی چې هغه پاکستان او افغانستان دی. پیټ وایي د پولیو د محو کولو کوشش د دې نمونه ده چې واقعا نړیوالې انډیوالۍ څه سرته رسولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې وروستی مطلب. د روسي سره د کړکېچ په زیاتېدو د اوکرين ځواکونه د تیارسې په حال کې دي. کیف په روسي تور لګوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې دوه کاله مخکې روسي ل خپل خاور سره یو ځای کړل خپل عسكر زیاتوي. ماسکو بیا اوکرين په کریمیا کې د یو شمیر بریدونو په پلانولو تورنوي. نور تفصيل د امریکا غاګ د خبريالې کرولن پروستي په دې راپور کې اوري.
وکاله مخکې دا د اوکرين د ازادۍ چا د پرواز پولیسو د میدان په چوکې په مظاهره کوونکو ډز وکړي چې لا عملی لپینزو سنا زیات کسان ووژل شو او په نتیجه کې روسی پلاوی جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ لری شو او ورپسې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاور سره الحاق کړ. اوس د اوکرين پوز د تیارسي په حال کې دی او له روسیې سره له یوې بلې جګړې نه په ویره کې دی. مسکو تیره اونۍ د کریمیا او اوکرين په پوله د تګ راتګ درې لارې تړلې. اوکرين په روسیې تور لګوي چې د دواړو هیوادونو په پوله پرتې سیمه دمباس کې داس کور شمیر زیات کړی دی. د پټامک له بنسټ څخه کارپوخ فیلیپ کاربر وایي چې دغه اقدامات په څرګنده د یو یرغل امکان کوي.
هغوی ته شلم لمبر لهکر له سره منظم کوي او د ټانکونو لومړی لهکر یې جوړ کړی. روسانو د سړې جګړې رئیس د ټانک لهکر په نامه څه نه درلودل خو اوس یې بیرته رامنځته کړی.
خو روسیا په اوکرين تور لګوي چې په کریمیا کې د ناڅاپي بریدونو د پلانولو له لارې لمسونې رامنځته کوي. مسکو د یو هغه مشکوک تخریبکار دغه ویډیو خپره کړې ده چې په کریمیا کې یې د اساسي تاسیساتو د الوزولو پلان درلود. ولسمشر پوتین وایي دا د ترهګرۍ یو تکتیک دی.
د دې هڅې هدف د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي او جګړې لمسول دي چې غواړي له هغه هیواد نه پام وروړوي څو په اوکرين کې په قدرت کې پاتې شي او له خپلو خلکو نه غلاو ته دوام ورکړي.
د اوکرين له پولې سره نږدې د کریمیا د یو ښار اوسیدونکي وایي اوس په دغه ښار کې بشپړه چوپتیا ده.
مال مارکیټ سره نږدې په یو دوه ځایونو کې د پولیسو ګزمې لیدلې دي خو کوم غیر عادي شی مې نه دی تر سترګو شوی. هر څه په عادي ډول روان دي.
کتونکي وایي داسې معلومیږي چې دواړه خواوې د یو لوی شي لپاره تیارې نیسي. په مسکو کې د دفاعي چارو شنونکي وایي چې یو بشپړه جګړه به ناڅاپه رامنځته شي.
امریکا د انتخاباتو په جنجال کې راګیرده. ولسمشر اوباما د خپل ولسمشرۍ په وروستي پړاو کې دی او خای چې دی اقدام نه کړي. اروپا هم د بریتانیا د وتلو د مهاجرینو د بحران او نور شیانو له امله یووالی نه لري.
کارپوهان وایي لویدیز باید د دې کړکېچ د لمنځوړلو لپاره یو متحده جبهه رامنځته کړي. یو یې دا هم ویلي دي چې د لویدیز سیاستوال باید لږ تر لږ دې مسلې ته یو څه پام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
او سم خبرونه. د جمهور رئیس غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پرونی دوه په دوه غونډه ځندېدلې ده. د پنجشنبه په ورځ عبدالله عبدالله وویل چې د جمهور رئیس ترمنځ په شمېر موضوعاتو باندې اختلافات شته. د ملي وحدت دغو دوو مشرانو ترمنځ اختلافات خلک اندېښمن کړي دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په د رواني عیسوي میاشت په پای کې ترکیې ته سفر وکړي. سپین ماڼۍ ویل دي چې جو بایډن به د اګست په 24 نیټه ترکیې ته ولاړ شي. دا به ترکیې ته د جولای د 15 نیټې د ناکام کودتا وروسته د یو غربي مشر لومړی سفر وي. د امریکا او ترکیې ترمنځ روابط روس له دې نه خراب شوي دي چې ترکیې د امریکا نه غوښتې دي چې فتح الله ګولن دې ورته وسپاري. ترکیې په ګولن باندې چې په امریکا کې ژوند کوي تور پورې کړی دی چې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې لاس درلودی. د ترکیې دولتي خبري اجنس اناتولیا ریپورت ورکړی دی چې ترکیه د امریکا نه د ګولن د نیولو لپاره رسمي غوښتنلیک تیاروي. څو ورځې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي وو چې امریکا ترکیې ته د ګولن د سپارلو په اړه د هغه په اصطلاح مثبتې اشارې ښودلې دي. خو د ترکیې صدر اعظم بینالی یلدرم دا خبره تکرار کړې ده چې په دې موضوع به د بایډن د سفر په جریان کې په خبرې ونسي. صدر اعظم ویلي دي چې امریکا سره د روابطو ښه کول په دې اړه لري چې ګولن ترکیه ته وسپارل سي او په دې موضوع به مذاکرات ونسي. د سوریې د منبیج ښارګوټي ته په زرګونو کسان بیرته ستانه سوي دي. دغه ښار چې ترکیې ته نږدې پروت دی هغو وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش نه د جمعې په ورځ ونیوی. هغه ویډیوګانې چې د کردستان څلورویشت تلویزیون خپاره کړي دي ښیي چې په لسګونو موټران په هغه سړکونو تیریږي چې خاورو خځلې نیولې او دواړو خواو ته یې داسې تعمیرونه دي چې په جګړو کې ویجاړ سوي دي. په ویډیوګانو کې نارینه ښځې او ماشومان هم لیدل کیږي چې په پښو د شاوخوا کلي څخه دغه ښارګوټي ته راستنیږي. دا کسان د ښارګوټي نه هغه مهال وتلي وو چې د سوریې د دموکراتو قوتونو وسلوالو د ښارګوټي د نیولو لپاره د داعش خلاف جګړه کوله. په ښارګوټي کې نارینه وو چې خوشحاله وو خپلې ژیرې خرولې او ښځو خپل تور نقابونه سوځول. دغه هغه څه وو چې د نږدې دوو کلونو لپاره د اسلامي دولت ډلې په منبج کې په خلکو باندې تحمیل کړي وو. د اولمپیک په لوبه کې د نننیو لوبو سره امریکا د مډالونو د ګټلو په حساب د لس په سر کې راځي چې څلور پنځوس مډالونه یې ګټلي دي. په دغه کې یوویشت د سرو زرو مډالونه دي. د امریکا وروسته چین دی چې یو څلوېښت مډالونه چې دیالس د سرو زرو دي ګټلي دي. ایران پرون او نن د وزن پورته کولو په لوبه کې د سرو زرو دوه مډالونه وګټل او نن شپه به د لامبو وروستۍ لوبه هم وي. په دغو لوبو کې امریکایي لامبو زن مایکل فلپس خپل اخیری لوبه کوي. هغه د سش کال اولمپیک په لوبه کې تر اوسه د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د امریکا د نیویارک په ښار کې د یو جومات ملا امام وژل سوی دی. پولیسو ویلي دي چې د نیویارک د ښار د کوینز د سیمې د الفرقان د جامع جومات امام علاءالدین اکونجي چې 55 کلن وو او ورسره یو بل کس چې 48 کلن وو په ډزو وژل سوی دی. د نیویارک پولیس ویلي دي چې پیښه د شنبې په ورځ د ماپښین له مانځه وروسته سوې ده. په سویس کې پورګاډي کې شپږ کسان هغه مهال ټپیان سوي دي چې یو کس پورګاډي کې اور بل کړ او مسافرې په چړې ووهل. په ټپیانو کې شپږ کلن ماشوم هم شامل دي. مریت کوونکی اوویشت کلن دی او د سویس اوسیدونکی دی. پولیس ویلي دي چې هغه د اورګاډي په ډبه کې چې خلک پکښې سپاره وو تیل وپاشل او بیا یې اور ورته کوي. په پیښه کې بریدګر هم زخمي سوی دی او اوس په روغتون کې دی او زخمیان هم د زخمونو او سوختګۍ لپاره روختون ته انتقال سوی دي. او د امریکا په جنوبی ایالت لوزیانا کې د سختو بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان سوی دي. د بارانونو وروسته د لوزیانا په جنوب ختیځ چې د نیو اورلنس ښار هم پکې شامل دي سیلابونه راغلي دي. د امریکا د ملي ګارد ویلي دي چې سیلابونو دوه کسان وژلي دي او دوی تر زرو ډیر کسان ژغورلي دي. ویل کېږي چې سیلابونه به نن ټوله ورځ دوام وکړي. د امریکا د میسي سي پي او د الاباما په ایالتونو کې هم سخ بارانو نصیبی دی.
او سم درنډون کو د افغانستان د څو لوی خارونو دنن ورځې د هوا اٹکل د توجه په کابل کې بسمان زای زای وریځ وی د تودوخه لوړ درجه یو دیش ټیټه شل. په قندهار کې بسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه شپږ دیش ټیټه دوه وشت. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه درویش او بخې درې دشتې ته تلس اسمان شین. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه ته دشتې ته نه ویشت اسمان شین. جلال آباد نه دیش وویشت اسمان شین. په خوست کې اسمان زای زای وریځ وی د تودوخه لوړ درجه دشتې ته درویشت. په قندهار په قندوز کې اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه اته دشتې ته چلی ریشت. او په پېښور کې اسمان زای زای وریځ وی د تودوخه لوړ درجه 15 دشتې ته وبښت. او دلته په واشنگټن ډي سي کې اسمان شین وی د تودوخه لوړ درجه ودر ټیټه نه وبښت. په دې سره دروندون کو د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعت سهارنې پښتو پرونی مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې کو. اوس خپل رادیوګانو تر څنګ اوسې لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي.
رادیو آش